احمد شي بریم دا سجر رو د دې سات خبرونه کې مو هکله کاوه. تاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشه بل سبا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. یوناما په فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې روزا او تنبایو وه بدا درې میاشتنی راپور د دوشنبه پورس د کابل پر وخت د ماښام 9:30 بجې په نیویارک امنیت شورا ته وړاندې کړي. یوناما د روان میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې دې ته اشارې درلودې چې دا بنسټ په افغانستان کې واکمن طالبان هڅوي چې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو ته توجه زیاته کړي. یوناما په خپل مخکني درې میاشتني راپور کې په ځانګړي ډول په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو پیښو ته اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا ډول سزاګانې چې له بشري حقونو څخه سرغړونې دي زیات شوي دي. د طالبانو د کرنې و بولګولو او مالداری وزیر وی له روسیې سره د ځینو خوراکي موادو د واردولو په اړه خبري روانې دي ځکه چې د ایران جګړې ته اندېښنې شته. عطاءالله عمری رویټرز فرانس د جمعې پورس په سن پیټرزبورګ کې د روسیې د اقتصادي غونډې ترڅنګ وویل موږ په یو شمېر داسې خوراکي موادو تکیه کوو چې له ایران څخه واردې شي او که چېرته هلته ستونزې پیدا شي نو بې له شکه پر افغانستان به یې اغېز وي. عمری زیاته کړه چې له روسیې څخه غنم غواړو. د عمری په مشرۍ د طالبانو پلاوی څلور ورځې مخکې د روسیې په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون لپاره سن پیټرزبورګ ته ولاړ. په دې نړیوال کانفرنس کې چې نن پای ته رسیږي د نړۍ د شاوخوا 1320 هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. یوې نړیوالې مرستندویه مؤسسې خبر ورکړ چې هر ورځ له ایرانه د هرات د اسلام قلعه بندر له لارې شاوخوا 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستنیږي چې یو اصلي دلیل یې د اسرایل او ایران جګړه ده. د افغانستان لپاره د ورلد ویژن نړیوال مؤسسې د اداري اړیکو د برخې رئیس مارک کالډر پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل ډیری خلک د خوړو او سرپناه موندلو لپاره بیرته افغانستان ته ځي خو دوی هغه هیواد ته ستنی شي چې پکې لومړني خدمات په بحراني وضعیت کې دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د تیرو 9 ورځو په ترڅ کې چې د ایران او اسرایل جګړه پیل شوې ده له ایران سره پر پوله له نورو لارو څومره افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ورلد ویژن نړیوالې مرستندویه مؤسسې په وینا د کال له پیله تر اوسه نږدې 15,000 افغان کډوال له ایرانه په زوره ایستل شوي دي. د اسرائیل پوزنن وویل چې د ایران د توغندیو د زیرمو او د هغوی د توغولو پر ځایونو د هوایي بریدونو نوې څپه پیل شوې ده. تر دې اعلان څو ساعته مخکې رویټرز اژانس راپور ورکړ چې د اسرائیل پوځ له ایران څخه اسرائیل ته توغندي توغولې دي. اسرائیل او ایران په تیرو 9 ورځو کې د یو بل په خاوره کې ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار نن وویل چې د دوی په سلګونو اټومي او نظامی اهدافو باندې بریدونه چې لوړ پوړي ایراني قمندانان او اټومي ساینس پوهان یې ووشل د پام وړ پایلې درلودې. د روسیې پر ساحلي شار اودیسا باندې د روسیې د بي پيلوټه او بخښي د اوکران پر ساحلي شار اودیسا باندې د روسیې د بي پيلوټه الوتکو د بریټ لعمله لشتر لشه یو تن وشل شوی او ډیر لستنه نور د شغورنې د کارکونکو په شمول ټپین شوی دی. د اوکران هوایي ځواکونه وای چې روسیې په شپږ اتیا درون الوتکو باندې د جمعې پورس پر اودیسا شار بریټ وکړ چې له دې ډلې اویا الوتکې د اوکران دفاعي سیستم شند کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د روسي ورسوي بریدونو ته د وحشي عمدي تاکتیکونو نوم ورکړ. شغلی زلنسکی به وروسته تر دې د خبري وکړي چې د روسي جمهور رئیس ولادمیر پوتین ادعا وکړه چې د اوکران د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دی چې یو حل لاره ومومي او د اوکران د ولسمشر سره وشخي شي. په دې ترڅ کې د روسي دفاع وزارت وایي د جون د شلمې په لومړیو کې یعنی د جمعې په سهار د دوی هوایي مدافع ځواکونو لشتر لشه د اوکران یو شپېته بي پيلوټه الوتکې چې د مسکو په شمول د روسي لور ته استول شوې وي لمنځه وړې دي. ازاجي رادیو په انټرنیټ کې په ازاجي.com کې اوري. په پاکستان کې شمیر افغان کډوال غواړي چې د اوسېدو وخت ورته تمدید کړي.
کنه نه کې سبا یوسف سره څو وخت ورکړي چې داخله د خپل معاملې قرضونه دي په کاروبار دا دغه مسایل چې حل کړي دوی په درن څو وخت ورکړي او بیا د سیمې چې را نور هو ځې په قرار
دا هغه کډوال دي چې د پی او آر کارتونه لري او د استلو سربل اجل ته څه باندې اونې وخت پاتې دي. په ایران کې محمد افغان کډوالو لوسیت خبرو
خپل بند پاتې مریضي ما ډېر افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي او هم شهیدان شوي.
د ایران او د اسرائیل د جګړې تازه حال هم درکو او په دې خبرونه کې مو د افغانستان پلازمېنې ته ورولو. په دغه له شوره ډک ښار کې د مځکې لاندې اوبه دومره کمې شوي دي که احتیاط ونه شي دا ښار له دې شوره وځي. د افغان نجونو او ښځو لپاره یو آنلاین مجله اقرا یو کلن مزل بشپړ کړ. د دې مجلې د مسؤول مدیر فتحان ژوند څرګندونې لرو.
هدف مو د افغان ښځو غږ ته انعکاس کول او د هغو غږ اوچتول تر نورو رسول و او څو د افغان ښځو وخت ضایع نه سي ځکه چې دوی له تعلیم نه راګرځول سوي وي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موده سمدستي تمدید کړي. پی او آر هغه کارت دی چې د پاکستان د نوملیکنې د ادارې یا نادرا او د ملګرو ملتو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له لورې افغانانو ته ورکړل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان تازه په خپله اکسپانه کې لیکلي که د دې کارتونو لرونکي کډوال بیرته افغانستان ته تګ ته اړ شي د بشري حقونو له جدي نقض سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د پاکستان له حکومت غواړي چې د جون تر اخیره ورته ټاکل شوی ضرب العجل وغځوي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو قانوني موده د روانې میاشتې په پای کې پای ته رسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې کډوالو د احتمالي جبري اخراج او په پراخ ډول د دوی د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل د جمعې په ورځ د جون په 16 د پاکستان حکومت وغوښتل چې سمدستي د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي او په رسمي ډول د بهرني کډوالو جبري اخراج لغوه کړي. یا سازمان زیاته کړې که چیرې د پی او آر کارت لرونکي افغانان افغانستان ته بیرته ستنېدو ته اړ شي نو دوی به د بشري حقونو د سرغړونو له جدي ګواښ لکه له قضا پرته ادامه او شکنجهي د بشریت پر ضد جنایتونه او جنسیتي ځورونې سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د روان 31 کال د جون 10 نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې. خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا دا به وغځول شي که نه. په پاکستان کې د پی او آر کارت درلودونکي او شمېر افغانان هم د دې هیواد له حکومت غواړي چې د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي. په پېښور کې یو افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل
وختونه موده ده کنه چې موږ سره د درهم معامله داسې وشي چې په سره په بېزتۍ مونه شړي باقي نو موږ ملک ته خوري کنه نه کې سبا یوسف سلک څو وخت ورکړي چې دا خلک د خپل معاملې قرضونه دي کاروبار ده دغه مسایل چې حل کېدو په لږ څو وخت ورکړي او بیا داسې وایي چې را نور هوځي په قراره او په خوشحالۍ.
د پی او آر کارت درلودونکی یو بل افغان اسلم خان هم وایي
ډېر انتهایي پریشانۍ سره افغانان دي او صحیح ده بالکل زوت خو موږ ته داسې زمینه برابره کړي چې هغه خواته د افغان ماجون نه هلته سرپناه لري نه دلته اوس 50 کاله دغه دي په کومه طریقه ځي چې ورسره پرېږدي نه پرېږدي. غونډ مالونه لري، غویان لري، غواوې لري، موټرې لري، کاروبارونه دلته دي، پیسې دلته دي، صابون دلته دي. نو دوی اوس په یو ورځ باندې موږ باندې غونډ جدا کړي موږ دا صابون او دا کاروبارونه دا خو تباه او برباد
د یادونې د مخکې بیا یو شمېر افغان کډوال چې افغانستان ته ستانه شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان پولیسو د ناسم او له سپکاوي ډک چلند په اړه شکایتونه درلودل. دوی ویلي وو چې په ځینو مواردو کې انور ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل وسایل او شتمنۍ له پاکستانه وباسي. د پی او آر کارت یا د افغان کډوالو د ثبت کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیژندلو لپاره د قانوني سند په توګه پیژندل کیږي چې د پاکستان د نوملیکنې ادارې یا نادرا لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا یونیت سیار په همکارۍ افغان کډوالو ته صادر شوی دی. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو ایستل پیل کړل. خو دا پروسه وروسته له هغه ګړندۍ شوه چې د پاکستان حکومت د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته د افغان تابعیت کارت یا ECC لرونکي کو دې ستلو اعلان وکړ. په وروستیو ورځو کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنرې یا یونیسیار ویلي چې په اپریل او می میاشتو کې شاوخوا 500,000 کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي.
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو د ایستلو ضرب العجل ته څه باندې اونۍ وخت پاتې دی. لومړی ځل پی او آر کارتونه په پاکستان کې د یونیت سی آر په همکارۍ په 2006 او 2009 کلونو کې صادر شول. ایران ته به مخه کړو. د ایران په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای په دې هیواد کې د مخبوزیتې دون کې تاوتریخوالی او د اسرائیل او امریکا له خبرداریو سره سره دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له دې شاره ووسی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې خاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخت ویره اندېښنه او ناامنۍ په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي له تېرې شپې راهیسې افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. وضعیت ډېر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نورو ښارونو ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډېر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم ښار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمېر افغان کډوالو دا هم کړی چې له دې خاره د وتلو د هڅې پر مهال د ایراني پولیسو له لوري وهل شوي هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلې. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنیو چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو ته له یو خاره بل ته د وتلو اجازه ورکوي او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا د افغانانو نقصان لري. افغانانو باندې پاتې په تهران کې دغه نن سحر سلباسه 15 بجې ما پسې ملګري زنګ وکړو مرتي ویل چې رزمه دفتری کفالت ته چوونه شو. نو دا موضوع د ډیره جدي ده. زه خپل هم بند پاتې مریض یم. عملیات می کړل ډیره افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خوځو د حقونی ویفالی مونیسا او مرزاد ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت او ویزی په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي غوښونه بلل کیږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کیږي.
مهاجرین کې د تهران هست مهاجرین
په تهران کې مشه هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې خره ووځي او یوې امنی سیمې ته لاړ شي. خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کیږي له دې خره ووځي. ان موټر یې نه انتقالوي چې دا ډیره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ټولو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ایران د اسرائیلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسیدونکی او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سه شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری په تهران کې د اسرائیلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسیدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسه د خاره ووځي. له دې وړاندې اسرائیلو هم د تهران اوسیدونکو ته ورته خبرداري ورکړي وو.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نن د اسرائیل او ایران د جګړې نه همده. ایران او اسرائیل نن سهار وختي تازه بریدونه سره تبادله کړل. یو ورځ وروسته له هغه چې تهران وویل چې د ګواښ په حالت کې به د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې ونه کړي او اروپا هڅه وکړه چې د سولې خبرې ژوندۍ وساتي. په اسرائیل کې د سهار له 2:30 بجو لږ وروسته د اسرائیل پوځ د ایران څخه د توغندیو د راتلو خبرداری ورکړ چې د مرکزی اسرائیل په جنوب برخو کې په شمول د تل ابیب او همدارنګه د اسرائیل تر اشغال لاندې لویدیځ غاړې کې د هوایي برید ته خطر زنګونه وشنګېدل. د اسرائیل پوځ وویل چې په ورته وخت کې اسرائیل په ایران کې د توغندیو د زیرمو او د توغندیو د توغولو مرکزونه په نقشه کړی دي. د اسرائیل پوځ په اکسپانه کې لیکلي دي چې دا هوایي حمله د ایران په مرکزی سیمو کې روانې دي. د اسرائیل یو پوځي چارواکی وویل چې ایران 15 بالستیک توغندي توغولې دي او د توغندیو د اغیزو سمدستي نقش نشانی نه دی لیدل شوی. پرون هم ایران پر اسرائیل پراخ بریدونه وکړل او په همدې ورځ د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر په ګډون د سویس په جنوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره غونډه وکړه. تر دې خبرو وروسته چې څو ساعته دوام وکړ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لامی وویل چې هغه له ایران سره د روانو خبرو اترو دوام ته سترګې په لاره دی. په داسې حال کې چې خبرې اترې پرته له کوم پرمختګه پای ته ورسېدې اروپایي اتحادیې وروسته په یو بیان کې وویل چې وزیرانو خپل نظر څرګند کړ چې ټولې خواوې باید د د داسې ګامونو له پورته کولو ډډه وکړي چې په سیمه کې تاوتریخوالی نور هم پسې زیاتوي او دا ډاډ هم ترلاسه شي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله نه ترلاسه کوي. په بیان کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د پراخیدونکي اټومي پروګرام په اړه خپلې اوږدې اندېښنې تکرار کړي او ویل هیڅ معتبر ملکی هدف نه لري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته دوی اونۍ وخت ورکړی دی چې ممکن برید پرې وکړي. اروپایي اتحادیه وایي چې همدا د ډیپلوماسۍ لپاره یو زمان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ان بی سی تلویزیون ته نیوز ته په دې تړه وویل چې دا د متحده ایالاتو مربوط ده چې د خبرو اترو له لارې د حل لارې ته د تګ لپاره خپله اراده وشي. په جنوا کې د درېو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیدنې وروسته عراقچی په یو بیان کې وویل چې ایران چمتو دی چې د ډیپلوماسۍ په اړه غور وکړي که چیرې یرغل ودرول شي او یرغلګر مسؤول وګڼل شي. هغه په بیان کې ټینګار وکړ چې د ایران د توغندیو په تړاو خبرو ته چمتو نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې په نشتی راتلونکي کې به له اروپایي لوري سره بیا هم خبرې وکړي. بل لور ته عرب لیگ د ایران د اټومي پروګرام په تړاو پر خبرو ټینګار وکړ. د عربي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې په ورځ په استانبول کې غونډه وکړه. دوی په ایران باندې د اسرائیل برید وغانده او دای د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد د حاکمیت ښکاره سرغړونه وبلله. د دې حالو ځلو په ترڅ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا ټاکل شوې ده چې نن د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د ایران او اسرائیل ترمنځ پر روان کړکیچ خبرې وکړي چې حل لارې ورته پیدا شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د رسنیز کار په وړاندې ګڼ محدودیتونه موجود دي، د اقرا په نوم د ښځو لخوا نه ښځو ته مجلې خپل یو کلن مزل بشپړ کړ. د دې مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي وایي هدف مو د افغان ښځو ژغ پورته کول او ورته انعکاس ورکول دي. د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم د دې په وینا له دې هڅې خوشاله دي. جزئیات په دې راپور کې.
زه خوشاله یم ته ځکه چې اشرار کلی سوید نجونو مېرمنو لخوا
افغان ښځو نجونو لپاره د اقرب نوم د آنلاین مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي فتنه ژوند و. فتنه وی اقرا درې میاشتنی چې څلور ګڼې خبري او یو کلنه شوه ل خبرولو یې د دې هدف د افغان چونو او ښځو غوچتول او ورته نکاس ورکول دي.
هدف مې د افغان ښځو ژغته نکاس ورکول او د غوچتول تر نورو رسول و او څو د افغان ښځو وخت ځای نه سي ځکه چې دوی له تعلیم نه راګرځول سوي وي او یو انګیزه خبره کوو ښځو کې تر څو پورې د اهلي کال وکړي او بل هدف مستو خوشحالي خپله یو خپلواک ژغ ولري یو مجله ولري.
فتنه ژوند چې خپل هم له لوړو زده کړو راګرځول شوی یو انجلۍ د وای اقرا مجله یوازې او یوازې د ښځو لخوا نه ښځو ته ده.
دا مجله خاص د ښځو لپاره ځانګړې سوې ده او پکې د مېرمنو نجونو لیکنې خپرېږي، خاطرې، هنرونه او د ښځو لپاره معلوماتي، علمي او روغتیايي لیکنې خپرېږي. یو غیر سیاسي مجله داسې په هیڅ ارګان پورې مربوط نه ده.
نوموړي وایي اقرا د افغانستان په دوه رسمي ژبو پښتو او دري خپرونې لري او هیله لري چې یوه ورځ په فزیکي ډول هم چاپ کړي.
هیله او تصمیم نه روسي یوه ورځ په فزیکي ډول هم دا مجله نشر کړو په اوس وخت کې د دې غدي اقرا د مجلې د انلاین بڼه غوره ګڼم تر فزیکي ځکه چې موږ په انلاین ډول کولای شو چې نړۍ تر ګوټ ګوټه مجله ورسو او تصمیم لري چې راتلونکي کې په انګلیسي ژبه هم پر کتر څو خپل ژغ په لیکلې باندې نړۍ ته د افغان ښځو ژغ ورسو.
د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښ دي. له دې ټلې مسعود افغان او ګلالي هوتک ازادي راډیو ته وویل
زه یوازې د لیکنو ټولګه نه ګڼم بلکې یو فکری کور، یو ادبي چاپېریال او یو معنوي ځای ګڼم چې د لوستونکو ښځو او ځوانانو لیکوالانو لپاره یو مثبت قدم ده. دا داسې یو فکری بهیر رامنځته کوي چې هم اسلامی روح لري، هم فلسفي ژوروالی او هم ادبي ښکلا.
شخصا په فرهنګي او ټولنیز برخه کې فعالیت کوم او خوشاله یم هغه څه باندې چې په هیګم د قلم په ژبه نورنجونو خپل دوستانو ته وړاندې کوم.
د یادونې ده د افغان نجونو لپاره د آنلاین مجله داسې مهال خپل یو کلن مزل بشپړوي چې په افغانستان کې په رسنیو کې د ښځو په حضوري کار کړ محدودیتونه لګېدلي دي. طالبانو په رسنیو په ځانګړي ډول تلویزیونونو کې د ښځینه کارکوونکو لپاره د مخونو پوښل جبري کړي او دغه شانې په ډیری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو په ګډو خپرونو هم بندیز لګولی. آن دا چې ویلي ښځې اورېدونکي نارینه او سره خپرونه کې اړیکې هم نشي نیولی. په تر ټولو وروستي اقدام کې همدا روانه لمریزه میاشت ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو د اف ام راډیوګانو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې ښځینه کارکوونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندې شي. د تېر 2024 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په خپور شوي قانون کې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ویل شوي چې ښځې په لوړ غږ سندرې، نعتونه او قرائت نشي کولی. که څه هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلي، خو طالبانو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.
د خوست د باک ولسوالۍ او توتاک سیمې ترمنځ غځېدلې 8 کیلومتره سړک ته جوړېدو چارې د یو بهر میشتي ځایي اوسیدونکو په مالی لګښت پیل شوی دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د باک ولسوالۍ له خارګوټي بیل شوی د توتاک سیمې ته غځېدلې لاره چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي، د جوړولو او هوارکاری کارونه د یو ځایي بهر میشتي افغان په مالی لګښت پیل شوی دی. سیموال وای لدې مخ کې توتاک ته پر غزیدلې سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاک را تاک ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګي نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال راډیو ته ویل
د لیار خراب پنور د موټر او ټریکټر داسې روغ لیار نه و، نو اوس هغه خلک و چې وو چې مریضون به وو داسې میاندې به وي چې هغه به د ولادت مشکل به لرل، هغه په وخت کلینیکو ته نه رسېده.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخاور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کوره یو کنه په میله یو چې دا مونږ د سړک نه ګاټو خلو، نو مخ ته ډېر تکلیف وو ځکه دا ډېر وریاتو ویدلو داسې په سپیرکی بوتللو یار خراب وه، نو اوس سنتیا شو دا پلچکونه مونچکونه دا چې جوړ شي لغون ته یا به سنتیا.
سیماوال زیاتوي د دوی له سیمې د ولسوالۍ خارګوټی لرې نه دی، خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی وو او تر څنګ یې که موټرو کې بسپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپون واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مخ کلی دی، دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړول سره د نیم ساعت مزل لس منټو رقم شولو چې اوس موږ کولی شو لس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسېږو.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار او مزدوري لګیا دي، هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي لیوې خو د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سړک دغه دی تیریږي الحمدلله مخ روان دی، مونږ ته هغه دی کور زمینه کې برابره ده 5 روپۍ لسته راوړو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې به هرمیشت ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربزو ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیشت مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
خبرونو ور آخوا
په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداریو د دغه 1 میلیون ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي او دې برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندېښنې وروسته تر هغه زیات شوې چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې مؤسسې وویل 2030 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري ښار وي چې اوبه به ونه لري. د دغې مؤسسې د څېړنې له مخې په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 10 متره ښکته تللې دي. اسدالله لودین په کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کله سي او بازار چالان کو فقط یو سات کو بو ور کی نور وچيږي منتظر پات کیږي ترسو بیا او بو پیدا کی.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوي کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څا شته اوبه یې هم تروشي شوي دي. هغه کابل ته د تاګ د لومړنیو وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند آسانه و.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو. موږ هم همداسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا اوسې ګراره یې درلود او چک هم کته کړی و، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم و، پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه سا چې موږ درلوده دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شول چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو. هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی، اوس برمه وهلی سا یې تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایه چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې پنځه متره ژورې وې.
هغه د کوچنیوالي قصد تاسته کوم، د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري و، د لوکل سا و، تقریبا پنځه متره کې اوبه و. قلی شاده کې هم داسې و.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکی رحمت الله وایي کور کې یې پخوانۍ څا وچه شوې او اوس د اړتیا وړ اوبه په بیه اخلي.
څلوېښت متره سام وهلې وه، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي همدغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو، نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي، د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې د دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 40 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي وو چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد دی و کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسېدلی، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروز بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوی او د پنشیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید هر څومره عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار. لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکهنې د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او